دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستلی مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د امریکا متحده ایالات یو شمیر نور جنایتکار مهاجر چې غټ تهدید ګڼل کیږي ګوانتانامو ته واستول. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو مقام امریکا غږ ته تایید کړی دی چې دغه مهاجر د یکشنبه په ورځ په پوځي بارونوونکي الوتکه کې د تکساس نه ګوانتانامو ته ولېږدول شول. یو بل امریکایي چارواکي ویلي دي چې حداقل 18 مهاجر به چې غټ تهدید ګڼل کیږي د ګوانتانامو په زندان کې وساتل شي. ټاکل شوی دی چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هکس نن د سه‌شنبه په ورځ د فبروري په 25مه د دغه پوځي اډې لیدو ته ورشي او د مهاجرو د شړلو په حق له پوځي الیزلې ارزیابي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي دي چې د طالبانو په ضد عملی اقدامات شوي دي. هغه د فبروري په 23مه د هرات د امنیتي ډیالوګ په کانفرنس کې وینا کړې ده او ویلي دي چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیول کېدو د فرمان د صادرېدو غوښتنه د هغو الوزلو نتیجه ده چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې کړې دي. بنت ویلي دي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ریښه په تیرې 15 کلنې جګړې کې ده او ټول هغه هیوادونه چې په دې جګړه کې ښکېل وو باید خپل مسؤلیت ومني او د افغانانو سره چې زیاتره خزی او ماشومان دی مرسته وکي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د بودیجې د کمښت له امله په دې هواد کې د نورو اړو افغانانو نه خزی د خوړو د کمینه سختي کړيږي. د خوړو نړیوال پروګرام نن د فبروري په 25مه د اکسپټولنیزه شبکه کې د ایشیا پاسیفیک د حوزې د رئیس د معاون وان میلی یو لاند ویډیوئی پیغام خپور کړی دی چې د نړیوال ټولنې نه غواړي چې په نړۍ کې د بشري ناورینونو د پراخېدو په دغه وخت کې افغانستان له یاده ونه باسي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې هیواد کې د افغانانو د بیا ځپځای کېدو پلان ارزیابي کوي او تر اوسه پورې د هغه دفتر د تړلو پریکړه نه ده شوې چې امریکا ته د افغانانو د انتقالولو چارې مخې ته وړي. دغه چارواکي ویلي دي چې د هغه افغانانو د بیا مشکېدو چارو ته دوام ورکوي چې په بارنۍ او هوادونو کې غوښتنلیکونه منل شوې دي. تیره هفته رویټرز راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو د افغانانو د بیا مشکېدو دفتر ته ویلي دي چې د سکل د اپریل تر پای پورې خپل چارې په امریکا او نورو هوادونو کې بند کړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې آذربایجان ته د رسمي سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ او انرژي په برخو کې یو لړ قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د خبر تفصیل تاسو پام را اړوم.
ښاغلی شریف باکو ته په دوه ورځني سفر تللی چې د جمهور رئیس الهام علیوف او نورو جکپورو چارواکو سره یې کتلی دی. شهباز شریف په ټولنیزه شبکه کې لیکلی چې د شاغلی علیوف سره یې په پاکستان کې د آذربایجان د پنګ اچولو د پلان په نهایي کولو خبرې وکړې. د آذربایجان جمهور رئیس تیر کال د جولای په میاشت کې پاکستان ته د سفر پترس کې د پاکستان سره د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پنګ اچولو ژمنه کړې وه. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د فبروري په 23مه د جاپان د حکومت سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې د هغو پروګرامونو سره مرسته وکړي چې افغانستان ته د سنیدونکو افغانانو د ژوند د خوالي لپاره جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنری په ایکس پانه کې لیکلي دي چې د جاپان 6 میلیونه ډالر مرسته به د ورېښمو د تولید، د شنو خونو، د لبنیاتو د تولید او په همدغه سنور پروګرامونو ولګول شي. د ادم ریکاره آشنا رادیو خبرونه ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلی دی ممکن په 2 هفتو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه وشي، خو خبرداري ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ معنا ونه لري. خاغلی مکرون د فبروري په 23مه چې په اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د کتنې نه وروسته د فاکس نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړي. اوکراین د خپل لویدیز متحدانو نه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. او متحده ایالاتو د فبروري په سالي رښتمه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلي په غونډه کې د روسي او بلاروس خوونیوله او د اروپا له خوا په وړاندې شوی پریکړه لیکي چې د اوکراین جګړه د روسي يرغل بلل شوی مخالفت څرګند کړ. دا پریکړه لیک په درې نوي مثبتو، اتلس مخالفو او پنځه شپېته ممتنی رایو تصویب شو. متحده ایالاتو همداشان د واشنگتن یو بل چمتو شوی پریکړه لیک ته هغه وخت له رای ورکولو ډډه وکړه چې دا جمله ورزیاته شوه چې روسي د ملګرو ملتونو د منشور خلاف په خپل کوچني گاونډي هیواد برید وکړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د یو سلو درې نوي غړو د جملې نه په درې نوي مثبتو رایو، اته مخالفو او درې اویا ممتنی رایو تصویب شو. اوکراین دې پریکړه لیک ته مثبته رایه او روسي مخالفه رایه ورکړه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو ریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د بشري بحران د شدت او پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د نړیوال ټولنې څخه یې اړمنو افغانانو ته د مرستو د برابرولو د دوام غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله په دغه هیواد کې د نورو اړو افغانانو په پرتله ښځې د خوړو د سخت کمښت څخه کړېږي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټې عمومي رئیس پیر کرامبول په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات خراب پات شوی او اوس مهال میلیونونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټې عمومي رئیس چې یوه اونۍ افغانستان کې تیر کړی ده، ډاډ ورکړی چې د دغه کمیټې بشري مرستې به اړمنو افغانانو ته په ځانګړي ډول اړمنو افغانانو لپاره د فزیکي توانمندۍ پروګرام دوام ته چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې شوی ناچاو د توکو په چاودونو کې معلول شوی دوام ورکړي.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې لومړیتوب دا دی چې د معلولیت لرونکو کسانو، توقیف شویو کسانو او د جګړو د قربانیانو په ګډون زیانمنونکو کسانو ته د ملاتړ برابرولو لپاره خپل بشردوستانه کار ته دوام ورکړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو چمتو کول لپاره د بودیجې د کمښت له امله په دغه هیواد کې د نورو اړمنو افغانانو پرتله ښځې د خوړو د سخت کمبود څخه کړیږي.
موږ ته پکار دی چې دا ډار ترلاسه کړو چې په داسې یو حالت کې چې نړۍ په ناورینونو کې راګیره شوې ده، افغانستان له یاد څخه ونه ایستل شي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک ویلي چې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې شخړې او بحران ټولنې سره جلا کوي.
هیومن رائټس آر ا وینینګ.
بشري حقونه د انسانیت لپاره یو بریالي وړاندیز دی. موږ په عاجزۍ، هوډ او نه ماتېدونکو هیلو سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د ساتنې، ترویج او دفاع ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې نړیوال بانک په ورستي راپور کې ویلي چې افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب د یو پراخ بحران سره مخ دی او اوس مهال 2.9 میلیون افغانان د لوږې د حالت سره د مخ کېدو په درشل کې ولاړ دي.
نړیوال ټولنې باندې غږ کوم چې هغه دې بیرته افغانستان سره مرستې پیل کړي، ځکه چې افغانان کاري فرصتونه نه لري. همدغه نړیوالې بشري مرستې دي چې دوی ته د ژوند ضروري اسانتیاوې او اړتیاوې پوره کوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2015 کال کې به د تیر کال په څیر د اوږدې جګړې، اقتصادي ستونزو، اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون د یو لړ عوامل له امله په میلیونونو افغانان د ژوند د تیرول لپاره په نړیوالو مرستو متکی پاتې شي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
پوچونه د امریکا جاغ آشنا رادیو تاوری. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دریمې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سولې لپاره لار تر نامه لاندې پرېکړه لیک منظور کړی دی چې د اوکراین او روسیې د جګړې ختمولو ته شرایط برابروي. د بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره په لیدنه کې ویلي چې په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په هدف د کیف او مسکو سره یوې هوکړې ته نږدې کیږي. نور حال په راپور کې واوري.
د فرانسې ولسمشر لندستری مشي وکړه او بیا د اوکراین د جګړې د ختمېدو په هدف د ولسمشر ټرمپ سره د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته داخل شو. ټرمپ په داسې حال کې د جګړې د ختمېدو په هدف د یو توافق په اړه علاقمندي ښکاره کړې چې د دوشنبه په ورځ د اوکراین د جګړې درې کاله پوره شول. هغه وویل په دې کې به د اوکراین د مهمو منرالونو قرارداد هم شامل وي، هغه قرارداد چې کیدای شي راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر لخوا لاسلیک شي.
د دواړو لورو ترمنځ پراخه بې اعتمادي شته، له همدې امله دا غوره ده چې زه اوس راځم، خو زه فکر کوم دا ډیره د روسیې په ګټه ده چې یوه هوکړه وکړي او په یوې ډیره مثبته لار روسیه رهبري کړي. دا هغه څه دي چې تاسې یې باید وکړئ، خو زه واقعا په دې باور یم چې هغه غواړي یوه هوکړه وکړي. ممکن غلط وم، خو باور لرم چې هغه غواړي
هو. د فرانسې ولسمشر ډیر محتاط و او د ولسمشر ټرمپ خبره هغه مهال تصحیح کړه چې نوموړي وویل اروپا د یو پور په شکل د اوکراین سره مرسته کړې. هغه پر مسکو د اعتماد کولو په اړه خبرداری ورکړ.
هغه مهم ټکی چې زه غواړم ووایم دا دی چې راځئ لومړی داسې یو څه ترلاسه کړو چې وارزول شي، وکتل شي او تایید شي، او راځئ دا ډاډ رامنځته کړو چې مونږ په لنډ مهال کې د پاموړ تضمینونه رامنځته کوو او د هغه ځای دی چې مونږ به د تعامل لپاره چمتو وو. فرانسه او زما ډېر اروپایي همکاران د تعامل لپاره چمتو دي، خو مونږ د اروپا ملاتړ ته اړتیا لرو ځکه دا د امنیتي تضمینونو د اعتبار برخه ده او دا زمونږ د ډله ییز مخنیوي قابلیت دی او زه دا احساس لرم چې ولسمشر دا توان او اړتیا لري.
د چارو شنونکي په دې غږیږي چې دوغو دوو مشرانو په خپلو ملاقاتونو کې څه ترلاسه کړل.
دا ښکاري هغوی په دې موافقه وکړه چې د اوکراین او روسیې د سولې تطبیق دی د اروپایي سولساتو ځواکونو په غاړه وي. شاوخوا نور ډیر مسایل هم شته چې نشم پرې غږېدلی، خو ښکاره ده چې د سولې د یو توافق او د روسیې او اوکراین ترمنځ د توافق د پلي کېدو لپاره د سولساتو د کارول کېدو په اړه حڅی کیږي.
د اوکراین ولسمشر اله څرګنده کړه او د واشنگتن د رول پر ځختې ټینګار وکړ.
زموږ ټیمونه د یو اقتصادي قرارداد په اړه له متحده ایالاتو سره په مؤثره توګه کار کوي، کوم چې مونږ هیله من یو په واشنگتن کې لاسلیک کړو. ولسمشر ټرمپ، مونږ واقعا غواړو چې له تاسو هم واورو ځکه زموږ ټول خلک، زموږ ټول کورنۍ ډېرې ورخطا دي چې د امریکا ملاتړ به وي. آیا امریکا به د آزاد نړۍ رهبر وي؟ غواړم صادقانه ووایم زموږ د خلکو د عمومي ژوند لپاره دا مهمه ده چې د امریکا ملاتړ او د امریکا مرستې دوام وکړي.
د روسیې ولسمشر وایي خبرې تر اوسه مشخصې شوې نه دي.
په ټلیفوني اړیکه او د ریاض په غونډه کې موږ د اوکراین د کړکیچ په تړاو موضوعاتو په اړه بحث وکړ، خو په اساسي شکل بحث ونه شو. موږ یوازې موافقه وکړه چې بحث به پرې وکړو. دا وویل شول بې له شکه چې موږ د اروپایي هیوادونو ګډون نه ردوو.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په اروپا او اوکراین کې د دې ناوړه جګړې د درېمې کلیزې له امله د قربانیانو یاد ته درناوی وشو او د پاریس مشهور څلی د آیفل تاور د اوکراین په بیرغ مزین شوی و.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوو. روسي ځواکونو د تیرو درو کلونو راهیسې هر ورځ د اوکراین شمال ختیز ښار خارکیف بمباري کړی، خو له دې سختو شرایطو او بمباریو سره سره ځایي سوداګر خپل کار ته دوام ورکوي او له ټولې نړۍ څخه رضاکاران د مرستې لپاره دې هیواد ته روان دي. انا کوستو شینکو په دې اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې تاسو اورو.
د روسیې د یرغل په جریان کې د خارکیف اوسیدونکو ولګا زولوتنیتسکا هیڅ کله خپل ښار نه دی پریښی او د ډوډۍ پخولو دوکانې چې 15 کاله مخکې یې جوړ کړی و هیڅ کله نه دی تړلی. حتی د 2022 کال د سپتمبر په میاشت کې هم کله چې یو توغندی د دوکان څخه یې 2 متره لرې ولګېدو. د فروری په 24 د سهار 15 بجې وې. زه او زما ټیم پوه ده چې څه باید وکړو. مونږ باید د پوځیانو او خلکو لپاره ډوډۍ پخه کړې وې. مونږ به د می کار وکړو. یو شیبه مهم د مونږ کړه.
زولوتنیتسکا وایي د سولې د خبرو اترو په اړه اوري، خو باور لري چې د جګړې د ختمېدو یوازینی لار پوځي اقدام دی.
زمونږ د امنیت یوازینی تضمین زمونږ پوځ دی او بس.
جان وروبي 28 کلن دی. د کاناډا اوسیدونکی دی، خو د جرمني او اوکراین ګډ تابعیت لري. یو رضاکار دی چې د 2023 کال په پسرلي کې خارکیف ته راغی چې مرسته وکړي.
زه په یو خصوصي پخلنځي کې کار کوم چې یوازې د پوځیانو او هغو روغتونونو لپاره خواړه تیاروي چې خوراکي مواد نه لري. موږ هر ورځ د 300 پوځیانو او 400 ناروغانو لپاره خواړه برابرو.
وروبي شپږ کاله د کاناډا په پوځ کې خدمت کړی. هغه باور لري چې که د متحدو هیوادونو سرتیری په اوکراین کې موجود وي، نو دا به د روسیې سره د تلپاتې سولې سبب شي.
په دویمه نړیواله جګړه کې کله چې برټانیې مرستې ته اړتیا لرله، د 2 میلیونه کاناډایانو له ډلې 1 میلیون یې اروپا او پاسیفیک ته د مرستې لپاره ولاړل. اوس موږ نشو کولی 100,000 کسان اوکراین ته راولو. دا زما لپاره د یوه پخواني سرتیری په توګه د شرم خبره ده.
55 کلن سوداګر او فعال دیمیترو کوتوفی 25 کاله کېږي چې په سوداګریزو کارونو اخته دی او په خارکیف کې ګڼ شمېر پروژې رامنځته کړي، خو کله چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، هغه سوداګري پرېښوده او د خارکیف میډیا هب د همغږي کوونکي په توګه کار پیل کړ چې د جنګ په شرایطو کې خبریالانو سره مرسته وکړي.
یوه لویه دودیزه جګړه ځانګړي شرایط لري. ان هغه کسان چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دونباس د جګړې تجربه درلوده، دا حالت یې نشو تصور کولی.
بلخوا اولګا زولوتنیتسکا سره له ټولو سختیو لا هم باور لري چې اوکراین روښانه راتلونکی لري. هر سهار مخکې له دې چې خپل د دوکان کار پیل کړي، هغه خپل ټیم سره یو ځای کیږي، لاسونه سره نیسي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره شکر وباسي.
هر سهار موږ ټول راپاسیږو، یو ځای کیږو او لاسونه سره نیسو. دا د مینې حلقه بلل کیږي او موږ له خدای مننه کوو چې ژوندي پاتې یو.
جان وروبي هم همدا احساس لري. هغه هڅه وکړه چې د اوکراین د ځمکني ځواکونو سره چې د بهرنیو داوطلبانو څخه جوړ شوی دی شامل شي، خو د عمر له امله رد شو. سره له دې هغه لا هم دلته دی، د اوکراینی پوځیانو لپاره د رضاکار په توګه خدمت کوي. د انا کوستوشین کوراپور، کالیارانانو رستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د 2024 کال د نومبر په عمومي انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لپاره کډوالي او اقتصاد تر ټولو مهمې مسالې وې. دا چې اوس د ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشری یوه میاشت وروسته امریکایان د امریکا د اقتصاد په اړه څه احساس کوي، د امریکا جغ خبریالی ویرونیکا بالدیراس اگلیسیاس په واشنگتن ڈی سی کې او جینیا ډولوت په کالیفورنیا کې له خلکو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې برابر کړی دی چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
د جنوري په میاشت کې په امریکا کې انفلاسیون 3% ته لوړ شو، خو په کالیفورنیا کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ملاتړي ډار دي چې هغه به دا کنټرول کړي.
د دې دلیل شته چې ولې ځینې نرخونه لوړیږي او ډیری نرخونه ممکن هیڅکله بیرته ټیټ نشي، خو کله چې موږ اقتصاد سم کړو نو بیا به یې لوړې نشي.
ما پرون په کاسکو کې د ګاز یو ګیلن 40 سنت ګران واخیست، خو دا زما لپاره مهمه نه ده ځکه چې په راتلونکي کې زه پوهیږم چې زما ماشومان به ګټه پورته کړي او زموږ اقتصاد به وده وکړي.
مایکل برناکی د اقتصاد پوهانو هغه اندېښنې ویزای غړي چې وایي د ولسمشر ټرمپ په نورو هیوادونو د تعرفي پلانونو باندې د بیو د زیاتوالي لامل شي.
زه فکر کوم چې تعرفې د ګټې اخیستنې لپاره اړینې دي، او کله چې موږ له نورو هیوادونو نه شیان اخلو او نور هیوادونه یې زموږ نه اخلي نو باید دا په عادلانه توګه وشي.
ایونګلی د ورجینیا په فالس چرچ کې د موټر یو مرکز لري. هغه د ولسمشری په ټاکنو کې دیموکرات ګوند ترای ورکړه. هغه وایي چې لا د مخې د هغه پیرودونکو په شمیر کې کمښت لیدل چې د موټرو ترمیم نه ډډه کوي. کچرته په پورزو تعرفې ولګول شي، هغه وایي چې هغه به اړتیا ولري چې ځینې پورزې ګرانې کړي.
زله کاناډا، مکسیکو یا چین څخه مستقیمه پورزې نه اخلم، خو مونږ یو منځګړی لرو. کله چې دوی له ما څخه ډېرې پیسې اخلي نو مونږ باید قیمتونه لوړ کړو، کنه نو زه کاروبار نشم کولای.
په ډی سی کې د یو رستوران مالک ډګلس کروګر هم د ولسمشری په ټاکنو کې دیموکراتو ته رای ورکړې وه. هغه د زیاتېدونکو انفلاسیون له کبله په خپل سوداګرۍ کې تعدیلات کوي.
مونږ د یو شمېر مختلفو پلورونکو سره معامله کوو او مونږ اوس اړ یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې بودیجه جوړه کړو او په ښه بیه شیان واخلو.
کلاستینټن د امریکا په پلازمینه کې یو رستورانت لري.
زما یوازینی هیله دا ده چې هغه د رستورانت د کارمندانو لپاره د مالی نه ورکولو وعده پوره کړي. دا به یو لوی پرمختګ وي، دا به د رستورانت د صنعت سره مرسته وکړي.
هغه دا هم غواړي چې د ترامپ اداره د انرژي لګښت راټیټ کړي. دا و د ویرونیکا اګلیشه در پور پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او ګوادر د بلوچستان هغه بندر شار دی چې چین د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونه پر کړې. د ګوادر بندر په سیمه کې د سوداګرۍ لوی ترانزیتي مرکز بلل کیږي. د ډیرو سوداګریزو پلانونو ترڅنګ یو پکې د ګوادر نوې جوړ شوی هوایي ډګر دی، خو نه الوتکې پاکستان او نه مسافر. تفصیل پر پورت کې واوري.
دغه نوې جوړ شوی هوایي ډګر چې نه الوتکې لري او نه مسافر، په یوې ماما بدل شوی. د دې هوایي ډګر مالی تمویل 240 میلیون ډالر دی چې ټول د چین لخوا شوی، خو هر څوک په دې تمه دی چې د ګوادر نوې نړیوال هوایي ډګر به کله فعالېږي. دا هوایي ډګر چې په ګوادر ښار کې موقعیت لري او د 2024 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې کارونه بشپړ شوي دي، د بلوچستان ایالت جنوبی ناامنه او بې وزله سیمو سره ډېر لوی توپیر لري. په تیرې لسیزه کې چین په بلوچستان او ګوادر بندر کې ډېرې پیسې مصرف کړي. دا لګښتونه د هغو میلیاردونو ډالرو پروژې برخه ده چې چین غواړي خپل د سینګیانګ لویدیځ ایالت د عرب سمندر سره وصل کړي. دا پروژه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یا سی پیک نومیږي. چارواکو د یو لوی بدلون په توګه ستایلی، خو په ګوادر کې د بدلون کم څرګند شواهد نه تر سترګو کیږي.
جو پروجیکٹ یا بنے ہیں
دلته دې انکشافی پروژو ګټ چاته نه درسیدلې خلکو ته کار او روزګار نه دی پیدا شوی هوایی ډګر غیر فعال دی هلته بندر هم شته خو هیڅ کار پکې نشته
دا خرګوټه حتی د ملي برېښنا کوټ سره نه دی نخلیدلې او برېښنا ورته د گاونډي ایران نه د لمریزو تختو ورزی حتی د څښاک لپاره پوره اوبه هم نشته د 400,000 مسافرو ظرفیت لرونکي دا هوایی ډګر اصلا د سیمې نوی زره خلکو ته هیڅ لمړی توپ نه لري
پورت باندې
شل کال کېږي چې دا بندر دلته موجود وو او اوس پکې هوایی ډګر هم جوړ شوی خو د ګوادر څخه یو کس ته هم پکې کار نه دی ورکړل شوی حتی د یو څوکیدار وظیفه نه دی ورکړل شوی بیا نور کارونه خو پرېږده دلته په دې بندر کې چې سیپیک جوړ کړی څومره بلوڅانو ته پکې کار ورکړل شوی څومره کسانې محلي خلک دي
د سیپیک پروژې لخوا د بلوچستان په ستراتیژیک موقعیت او غنی منابع او پانګونه د ناکراریو سبب هم شوی دی بلتون غوښتون کې چې د پاکستان ریاست د خپلو محلي سرچینو او زیرمو په غلا او تالان تورنۍ د خپلواکۍ لپاره جنګیږي دوی په بلوچستان او نورو ځایونو کې پاکستانی پوځیان او چینایي کارګران دواړه په نښه کوي د پاکستان پوځ د پاکستان بلوچ اقلیت وی د پاکستان د حکومت لخوا ورسره تبعیض یا توپیری چلن کیږي او د پاکستان په نورو ځایونو کې د کارونو او فرصتونو مخنیوي کیږي د پاکستان حکومت دا تورونه ردی پاکستان چې د چین پانګونې خوندي ساتلو ته ژمن دی په گوادر کې د یاغي جګړو د مخنیوي په هدف پوځي حضور زیات کړی دی خار د امنیتي پوستو ټاک دی هرې خوا ته اغزنې کټارې عسکر موانی او ساتونکي ولاړ دي
هم پر کوئی پابندی نه تی
په خواله موږ چا دا پوښتنه نه کوله چې څوک یو چیرته ځي یا نوم دې څه دی موږ به حتی ټولش په هلته د غرونو لمنو یا کلیو کې میلې کولې خو چا را څخه دا پوښتنه نه کوله چې تذکیره دې راکړه څوک یو له کومه ځایه راغلی خو دا حالت چې پیښ شو ډېر د مایوسۍ لامل شوي موږ حیران پاتې یو له موږ پوښتل کېږي چې څوک یو له کومه راغلی یو موږ خو د همدې ځای اوسېدونکي یو او هغه کسان زموږ د هویت پوښتنه کوي باید اول خپل ځان را وپېژني
د پاکستان حکومت وی د سیپیک پروژې څنګه 2000 کارونه رامنځته کړي خو د محلي کارونو په نوم دا نه معلومي چې د نورو سیمو پاکستانیان که محلي بلوچستانو ته کار پیدا شوی چارواکو په دې اړه زیات وضاحت ورکولو ډډه کړي
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لری ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.